په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. او رچې د کابل له تیرې ورځې خونړۍ حملې ته په پام سره چې شاوخوا اته ساعته دوام وکړ او لږ تر لږه درې څلوېښت کسان پکې ووژل شول، د حکومت پر امنیتي او استخباراتي ادارو انتقادونه زیات شوي دي. د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. پر ځینو نور موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. رضوان مراد د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان د کابل ورستۍ ډلیزه حمله غندلې ده. د چین د بارنیو چارو وزارت وی پیکینګ او اسلام آباد په دې باور دي چې په افغانستان کې د روغ جوړې پروسه د هیواد د جګړې یوازینی حل لاره ده. او په انډونیزیا کې د شنبې د ورځې د سونامي څپو له امله د مړو شو شمیر 439 ته لوړ شوی دی. د خبرونو تفصیل. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان د کابل ورستۍ ډلیزه حمله غندلې ده. د دې سازمان مشر یوسف بن احمد ال اوسیمین نن په یو اعلامیه کې په کابل کې پر دولتي ودانیو ورستۍ بریت تروریستي عمل بللی دی، او د افغانستان له حکومت او خلکو سره یې خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. د پاکستان د بارنو چارو وزارت هم د کابل حمله غندلې ده او په یو بیان کې د دې بریت د قربانیانو له کورنیو سره خپله غمرازي ښودلې ده. د افغانستان د امروختیا او کورنیو چارو د وزارتونو په وینا پر فوایدامي وزارت او د شهیدانو او معلولونو وزارت پر موینیت په شوي ډلیز بریت کې د څلورو بریتګرو په ګډون اووه څلوېښت کسان وچل شوي او 15 نور ژوبل دي. تر اوسه پورې کومې ډلې د کابل د روسي بریت مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د چین د بارنیو چارو وزارت وی د هیواد او د پاکستان د بارنیو چارو وزیرانو د افغانستان د وروستیو تحولاتو په اړه خبرې وکړې. د چین د بارنیو چارو د وزارت لخوا په خپور شوي بیان کې راغلي دي چې د چین لوړ رتبه ډیپلوماټ وانګ ای او د پاکستان د بارنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په پیکینګ کې په خپلو خبرو کې پرون د افغانستان په وضعیت کې د نویو بدلونونو او یوې پراخ بنسټي اجماع په اړه خبرې کړې دي. په خبر پانه کې ویل شوی چې چین او پاکستان په دې باور دي چې د افغانستان جګړه پوځي حل لار نه لري او د سیاسي روغې جوړې تقویه کول د دې جګړې د پای ته رسولو یوازینی رښتینی لار ده. د چین د بارنیو چارو وزیر له کابل څخه په خپل وروستۍ کتنه کې ژمنه کړې وه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې د بدګمانۍ په لرې کولو کې به همکاري وکړي. د غزنی والی ادعا کوي چې افغان امنیتي ځواکونو په تیرو دریو اونیو کې د دولت لسګونه وسلوال مخالفان وژلې دي. وحید الله کلیمزی نن په غزنی کې د خلکو یوې غونډې ته وویل چې د هغه وسلوالو چې د سولې پیشنهاد یې رد کړی دی،
په ټول دی شلو ورځو کې کوم حملات چې هوایی او زمینی موږ د ځواکونو او د همکارانو طرفه وشول، د دوو سو په شاوخوا کې هغه طالبان چې دوی نیت صلح و آرامش ندرلودان هغه په نکشوي د منځه تللي.
خو طالبانو بیا د غزنی د والی دا خبره رد کړې ده، وایي چې دولت دومره توان نه لري چې په دې اندازه دوی تمرک ژوبله واړوي. د غزنی خلک هم په دې ولایت کې د دولت ضد وسلوالو پر ضد د افغان ځواکونو د مځکنیو او هوایي بریدونو د زیاتوالي خبره کوي. د ایران د چابهار بندر د ټولو عملیاتي چارو مسؤلیت رسمند هن یو دولتي شرکت ته وسپارل شو. دا بندر چې تیر کال د ولسمشر غنی او د ایران او هند مشرانو لخوا رسمن افتتاح شو، تر ډیره هند رغولې ده. تمه ده چې چابهار به افغانستان ته د وارداتو په اصلي بندر بدل شي او هند به هم خپل تولیدات د پاکستان پر ځای د دې بندر للارې منځنۍ آسیا ته انتقال کړي. دا مالونو دوبارولو او تشولو او مارکیټینګ په ګډون د دې بندر ټول چارې په تهران کې د افغانستان، هند او ایران د استازیو له غونډې وروسته د آی پی جی ایل په نوم د هند دولتي شرکت ته وسپارل شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نومبر میاشت کې د چابهار بندر پروژه له هغو بندیزونو مستثنا کړه چې متحده ایالاتو پر ایران لګولې دي. په انډونیزیا کې د شنبې د ورځې د سونامي څپو له امله د مړو شو شمیر 439 ته لوړ شوی دی. د ژغورنې ډلې وایي په دې طبیعي پیښه کې 128 کسان لا درک دي او څه د پاسه 1400 کسان نور ژوبل دي. د انډونیزیا له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي ښایي د تلفاتو شمیر تر دې هم لوړ شي. د انډونیزیا ولسمشر له ټولو حکومتي ادارو غوښتي دي چې سونامي څپلو خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسوي. د انډونیزیا په سوماترا او جاوا ټاپوګانو کې لسګونه کورونه، هوټلونه او نورې ودانۍ د سونامي څپو له امله چې ښایي د اور غورځون کې غره د پاریدو له امله پورته شوي تخریب کړی دی. او ترکیه وایي دا هیواد به ډیر شر د فرات سیند ختیځ غاړې ته چې د سوریې په شمال کې دی ځان ورسوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو نن وویل کله چې هیواد وایي چې سوریې ته ځواکونه استوي نو بیا دا کار کوي. تر دې یو ورځ مخکې ترکیه ویلي چې له سوریې سره پر پوله خپل ځواکونه زیاتوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په دې وروستیو کې ګواښ کړی دی چې د سوریې په شمال کې به د کرد وسلوالو پر ضد چې انقره یې ترورستان ګڼي پراخ پوځي عملیات وکړي. خو ترکیه وروسته له هغې د عملیاتو پلان وځنډو چې امریکا له سوریې څخه د خپلو سرتیرو ویستل اعلان کړل.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. د کابل د تیرې ورځې خونړۍ حملې ته په پام سره چې شاوخوا 8 ساعته دوام وکړ او لږ تر لږه 340 کسان پکې ووژل شول، د حکومت پر امنیتي او استخباراتي ادارو انتقادونه زیات شوي دي.
بالکل، دا غفلت او د ملامتیا پر حکومت او خصوصا پر امنیتي ملي د کشتي استخباراتي ورګان دي او په دې پر کې دښکل.
د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ او دفاعي چارو د کمیسیون مشر د دې حملې په اړه مو د امنیتي چارو د یو کار په نظر هم اخیستی دی.
تر هغه وخت چې تاسو په بخش د استخباراتو او کشفي ارګانو کې تقویت ونه لرئ او په دننه په دښمن کې نفوذ ونه لرئ او دغو د پلانونو نه معلومات وانخلئ، هغه په نطفه کې خونڅانه کې بالاخره داسې فاجعه به کیږي.
د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون په کابل کې په هلمند کې د ناامنیو له امله بې ځایه شوې کورنۍ چې شمېرې زرګونو ته رسي مرستو ته اړتیا لري.
یا ولاکه یو ګولا څوک یا ولاکه وګوري چې دا تیمدار دی، دا بې تیم دی، د بل په سرا کې هم ناست.
د کورنیو تولیداتو د زیاتوالي په هدف د کندهار صنعتي پارک ته سولري برېښنا ورکول کېږي. صنعتکاران هم ورته خوښ دي.
که چیرې کندهار صنعتي پارک برېښنا ولري، دوامدار برېښنا ولري، زه په دې حوزه کې په دې متیقن یم چې یو بیکار شخص به نسبي.
په نړیوالو موضوعاتو کې د ترکیې ولسمشر د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ته هغه هیواد ته د ورتګ بلنه ورکړې. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره نیمه نړۍ او د ګوډې اچار پروګرامونه دلته خبرو. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلی شئ. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. په کورنیو خبرونو کې مو واوریدل چې د پاکستان د تیرې ورځې د افغانستان په کابل کې د تیرې ورځې د خونړۍ حملې غندنه یو شمېر لورو کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او دغه راز د اسلامي همکاریو د سازمان په خبرې کړو اعلامیې کې دغه حملې ترورستي حملې بللې دي. د کابل په مکروریان سیمه کې د فوایدامي وزارت او دغه راز د کار ټولنیزو چارو او شهیدانو عملونو د معینیت پر ودانۍ د وسلوالو حمله شاوخوا 8 ساعته دوام وکړ. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په دې حمله کې لږ تر لږه 340 کسان وژل شوي او 20 نور ټپیان شوي. دغه راز څلور حمله کوونکي هم وژل شوي دي. د افغانستان مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیون وایي د وسلوالو مخالفانو له تېرې ورځې په شان ډلهیزې حملې د حکومت د امنیتي او استخباراتي ادارو د بې غوري او کمزوري مدیریت نښه ده. دا خبره د دې کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي نن ازادي راډیو ته وکړه. ویل چې حکومت باید خپل کشفي او استخباراتي بنسټونه پیاوړي کړي ترڅو د دغه ډول ډلهیزو حملو مخه ونیول شي. یادونه ول بولو چې د کابل د تیرې ورځې د حملې مسؤوله تر اوسه د دولت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. وسلوال طالبان هم په یو خبره کړي بیان کې ویلي چې دا حمله د دوی انکار نه ده. اکرام الله اکرام نور جزئیات اوروي.
په داسې حال کې چې کابل تیر ورځ یو وار بیا د وسلوالو مخالفینو د ډلهیزې حملې شاهدو، د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیون له حکومت غواړي چې د داشن حملو د مخنیوي په هدف خپل استخباراتي بنسټونه پیاوړي کړي. د دغه کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو د تیر ورځې په حملې سره وښوده چې دغه ډله هر وخت او هر ځای وغواړي خپل هدف ته ځان رسولی شي.
ټولې پیښې د حکومت بېغبري او د دوی د ناتو نید د ثواب څخه د ما بنسکیږي او هر وخت موږ دوی ته دا ویل دي طالبان تاسو په وړاندې باندې ډیر چمتو دي او ساس پوران ته حد پونه دوی غواړي چې هر ځای پلان جوړ کړي د افغانستان په هر ګوټ په هر مهمه نقطه ځان رسول دي. نو بالکل دا غفلت او د ملامتیا پر حکومت او خصوصا پر امنیت ملي د کشمیر استخباراتي ورګان دي.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې د سه شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې هم دغه حمله وغندل شو او د جرګې د مشر فضل هادي مسلم یار لوري د کورنی امنیت او دفاعي چارو کمیسون ته دنده وسپارل شو چې باید له هغه ادارو سره چې دغه حمله په مخنیوي کې ناغېړي کړي وي خبري وکړي او مجلس ته دی راپور وړاندې کړي. دغه ډلیزه حمله تیر ورځ نږدې درې بجې په زړو مکرریانو کې د شهیدانو او معلولینو چارو پر موینیت او فایدامي وزارت شوې وه. چارواکي وایي حمله د موټر بم په چاودنې سره پیل شو چې لاته سات جګړې او د سلورو حمله کوونکو په وجل کېدو د شپې ناوخته پای ته ورسیده خو په څومره قربانۍ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایان وحید مجرو د سه شنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې په کابل کې پر حکومتي ودانیو د وسلوالو په ډلې ځ حمله کې سلويخت نه وجل شوی او 28 تنه نور ټپيان دي. خو نو مولي لدی وړاندې یو شمېر رسنیو ته د وجل شوی کسانو شمیر زیات خودلې وو. که څه هم لا معلومه نه ده چې د پیخي په وجل شوی کې د یادو دولتي ادارو څومره کسان شامل دي خو خاغلی مجرو ویلی چې په وجل شویو کې یو لس خزي او پاتې نور ناری نه دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلی چې د حمله پر مهال امنیتي ځواکونو نږدې 350 کسان د پیخي لزای ژوند دي وستل دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د سه شنبه پورس په خبري ناسته کې ویل دا چې دا ودانی ډیره پیچلې و نو پولیسو په عملیاتو کې له احتیاطه کار اخیست نو ځکه خو تصفیوي عملیاتو سو ساتونه وخت ونیو.
خب په دلیل ازي کې نو وخت شب شد و
دی وای دا چې نو وخت شو او شپه شو همدا شان د دغه ودانی موقعیت زموږ د ژغورنی عملیات یو اندازې پیچلی او د کړل. خو بیا هم امنیتي ځواکونه وتوانیدل چې د دواړو دولتي ادارو 350 کارکونکو ژوندۍ وژغوري او لنی کمرغه لخپلو کورنۍ سره یو ځای شول. نو وړه وای چې وسلوالو حمله کوونکو لزان سره سپک یو درنی وسلې درلودي او د حمله لسیمی په نور ودانی هم ډزې کولې. ارګ په یو خبره شوی خبر پانه کې دا بریټ غندلې او د ولسمشر غنی لخلی ویلی چې وسلوال مخالفین له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې د خپلې ماتې د پټولو لپاره په ملکی وګړو او عامه تاسیساتو حمله کوي. تر دې دمه لا دغه حمله مسولیت کومي وسلوال ډلې پر غاړه نه دی اخیسته.
وسلوال طالبان هم ویلی چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. دغه حمله تقریبا اته ساعته دوام وکړ او لکه څنګه چې مخکې په راپور کې مو واورېدل امنیتي چارواکو وویل چې لږ تر لږه 30 کسان پکې ووژل شوي او 20 نور هم ټپیان شوي دي. دا چې د افغانستان مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیون مشر وایي چې امنیتي او استخباراتي کړۍ باید پیاوړې شي تر څو وکولی شي چې د دا ډول حملو مخه ونیول شي. په تېرو وختونو کې هم د ورته حملو سره ورته غوښتنې مطرح شوي او له مختلفو لورو هم د افغانستان د امنیتي او استخباراتي ادارو پر مسؤلینو انتقادونه شوي وو. پر موضوع مو د امنیتي چارو دی وکارپو محمد اغل مجاهد نظر هم اخیسته. به هم د ازادي رادیو خبري علي اکرام الله اکرام له خغلي مجاهد سره مرکه کړي او په پایل کې د تیرې ورځې د ډلیز حمله په اړه ترې پوښتنه کړي چې د دې حمله په مخنیوي کې د افغانستان امنیتي او استخباراتي اداري څومره پاتې راغلي دي.
اول خود دغه حمله د افغانستان د دښمنانو کار دی ځکه دلته ټول ملکی کسان ژوند کوي. دلته هیڅ نظامیان نشته وایي طرف د چا واقع نه دی د ملکی مامورین دي. اما په څنګ کې د منګ امنیتي ځواکونو ضعف هم خي عام امنیتي ځواکونو نه بلکوم بخش د مدیریت د استخباراتي او د کشفي تر هغه وخت چې تاسو په بخش د استخبارات او کشفي ارګانو کې تقویت ونه لري او په دننه په دښمن کې نفوذ ونه لري او دغه د پلانونو معلومات ونه خلی هغه په نطفه کې خونسانه کوي بل اخر داسې فاجعه کیږي.
مجسب تاسو د استخباراتي او اطلاعاتي ادارو د کمزورتیا خبر او کړه په داسې حال کې چې حکومت همیش د دغه دواړو ادارو د کارکولو خبره کوي وایي چې په استخباراتي برخه باندې دوی ډیر زیات کار کوي. یعنی بوسم تاسو فکر کوئ چې هم دومره کمزورتیا موجوده ده لکه څومره چې تاسو وایي؟
بدون شک چې کمزورتیا تا د ټول افغانستان په دی پیږي. د دنیا په استخباراتو کې داسې یو سیستم دی چې دغه بودجه یعنی د استخباراتي بودجه هیڅ چاته معلومه نه وي بغیر د رئیس جمهور او رئیس عمومي د امنیت ملي د بودجه مختص غوتی حساب چاته نه ورکي او د خپل ملي بودجه نه استعمالي. اما په افغانستان کې دغه بودجه هم نړیواله ټولنه ورکي او هغه خپل خواهشات لري خپل برنامه لري ځکه داسې یو څه مشکلاتونه سته. دا ضعف باید هر څه چې په هر قیمت کې دا باید برطرف شي. د افغانستان استخباراتي بخش ډیر د حکومت او د نظامیانو سترګې دي، دا باید ډیر تقویه شي او د کمیت او کیفیت د هغه پورته یوړل شي او د دوی ته مبارزې پیسې په اختیار کې ورکړل شي تو کولای شي په شدت سره داسې حملو مخنیوی
وکړي. مجاهد صاحب، د نجات عملیات چې کوم ترسره شول تیره شپه لږ تر لږه لس ساعته وخت یې ونیو د حمله کوونکو پر ضد باندې، فکر نه کوي چې دا تقریبا ډیر زیات وخت دی په داسې حال کې چې حکومت وایي چې دوی د ملکی تلفاتو د مخنیوي په هدف باندې دومره سلو عملیات ترسره کړل، خو یو شمیر خلک وایي چې بالاخره په لسو ساعتونو کې د حمله کوونکو سره کوم مهمات چې واغه اخلاص شو، یعنی دغه عملیات ستاسو په نظر باندې سم ترسره شول؟
زبردست وایم چې واقعا یو څه داسې عملیات دي دا پیچلې دي، دا مشکلات لري، دلته ملکی تلفات دي، د امنیتي ځواکونو میړانه ته هم باید سړی هغه ورکي، اما په څنګ کې وسایل او تجهیزات ډیر مهم رول لوبولای شي. کوم تجهیزات ما تاسو ته به ویلی چې دا په ټول نړۍ کې رایج دي او هغه تجهیزات موجود دي ستا په ټوله دنیا کې، باید افغانستان حکومت ډیر وخت دا تجهیزات اخیستي وای. هغه تجهیزات دي چې مجرد دا حمله کیږي کله ملکی خلک کی که عام خلک کی که د افغانستان دښمنان دي، نو چې په مجرد فرض دي ټول به وخکیږي، بل اخره سړی کولای شي په ډیر زر د عملیات هم ختم کی، تلفات ملکی هم جلوګیری وکړي او دښمن هم ژوندۍ ونیسي چې بل اخره دغه معلومات ترلاسه راوړي.
د امنیتی چارو کارپو محمد اګل مجاهد چې د کابل تیر ورځې د خونړي حملې په اړه خپل نظر را سره شریکه او تاسو فکر کوئ؟ د افغان امنیتی او استخباراتي ادارو کمزورتیا دغه حمله کمزورتیا په نښه کوي، په دې اړه خپل نظر را سره شریکه ولې شه؟ د افغان بسمت سوا تل شمیرې لاره مکتب پیغامونه راوستوي د همدې خبرونه په ورستۍ برخه کې به درته ولولو.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د چین لوړ رتبه ډیپلوماټانو نن د افغانستان پر وضعیت د نوي تغیراتو په اړه له پاکستاني لوري سره خبرې کړې دي. چین او پاکستان په داسې وخت کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو له د امریکا متحده ایالات له افغانستان د خپلو یو شمېر عسکرو د ایستلو پر امکان غږیږي. نور جزئیات د فرشته جلالزی په راپورټ کې.
د امریکا متحده ایالات اوس وخت په افغانستان کې تقریبا 4000 عسكر لري. رپورټونه وایي چې امریکا غواړي تقریبا 2000 عسكر له افغانستان وباسي. امریکایي چارواکو رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا ولسمشر له افغانستان د 2000 امریکایي عسكرو د ایستلو لفظي امر کړی دی. خو سپین ماڼۍ او د امریکا دفاع وزارت رسمن په دې اړه خبري نه دي کړي. چین او پاکستان نږدې متحدان دي. چین په وروستیو کلونو کې له کابل سره د سیاسي او اقتصادي اړیکو د نږدې کولو لپاره هڅې هم زیاتې کړې دي. د چین حکومت د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل لپاره په هڅو کې مکررن برخه اخیستې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن په پیکینګ کې د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګي سره په افغانستان کې پر وروستیو تغیراتو غږېدلې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دواړه لوري په ډیرو مواردو کې موافقه ته رسیدلې دي. د دې وزارت په بیان کې لیکل شوی دواړو ډیپلوماټانو منلي چې د افغانستان مسایل له پوځي لارې حل نه لري. چین او پاکستان وایي چې سیاسي جوړجاړی د افغانستان د بحران د حل یوازنی منطقي لار ده. خو په بیان کې له افغانستانه د یو شمېر امریکایي ځواکونو د وتلو پلان ته اشاره نه ده سوې. د چین د بهرنیو چارو وزارت بیان نن په پیکینګ کې په دې اړه پښتنو ته د ځواب لور کولو ډاډه وکړه. د چین د بهرنیو چارو وزیر د دسمبر په پیل کې کابل ته تللی و. وانګي په کابل کې له چارواکو سره ژمنه کړې و چې د کابل او اسلام آباد سره به د بې باورۍ او شک په منځوړلو کې مرسته وکړي. چین له ډېرې مودې راهیسې په افغانستان کې له بې ثباتۍ ویره لري. د چین حکومت په خپل ختیځ ولایت شینجیانګ کې چې د ایغور مسلمانانو ټاټوبه او د افغانستان پړخ کې پروت دی، د اسلام پالو وسلوالو د فعالیت له زیاتېدو اندېښنه لري.
و موردل چه د چین او پاکستان بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان پر وضعیت خبري وکړه. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په کابل کې ول افغان چارواکو سره خبري وکړه. له هغه وروسته ښاغلی قریشی په یو ټویټر لیکلی چې له افغان چارواکو سره په کابل کې ګټورې خبري درلودې. یو موضوع هم په افغانستان کې د سولې حضرواني هڅې وي. هغه وویل چې دغه هڅو باید د سیمې ټول هیوادونه ملاتړ وکړي او پاکستان هم په دې برخه کې رښتینې همکاري ته چمتو دی.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
په هلمند کې د ناامنۍ له امله بې ځایه شوي کورنۍ چې شمېر زرګونو ته رسي مرستو ته اړتیا لري. یو شمېر بې ځایه شوي وایي حکومتي چارواکي ورسره د مرستو ژمنې کوي خو هغه تشې وعدې دي او هیڅکله یې نه دي پر ځای کړي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال ته دغه راز یو شمېر بې ځایه شوو ویلي چې د مهاجرینو چارو د ریاست چارواکي یوازې د هغو لاسنیوی کوي چې قومي مشران او مخور یې سپارښتنه کوي. ویل کېږي زرګونه هغه کورنۍ چې د ناامنۍ له امله بې ځایه شوي بېرته خپلو سیمو ته نه دي ګرځېدلي. په دې اړه نور حال له من د ازادي راډیو دی الیاس دایی په تفصیلي راپور کې اوري.
د هلمند مهاجرونو د ریاست مخې ته ناستې شجي حکومت او د مهاجرونو ریاست هغه کورنۍ ته په نپام لرنې توروي چې د نامنوي له امله بې ځایه سوي دي. دوی چې د ازادي راډیو سره په خبرو کې ځانونه د بېلابېلو ولسوالیو بولي ادعا کوي چې د کډوالو ریاست سلیکوي عمل کوي او یوازې په هغو کسانو مرستې وشي چې د متنفذینو او دوستانو لخوا ورته معرفي شوي وي. د هلمند ګرمسیر مارجه او ګریش کلوسوالی څخه لشکرګاه ته راغلي کسان وایي د ځان سره راوړي توکي تمام کړي دي. هوا سړه سوې ده. تر دې وروسته په لشکرګاه کې د کورونو د کرایې توان نه لري او د مهاجرون ریاست او مرستندوی ادارې هم د دوی حالت ته پاملرنه نه کوي.
مجه صاحب مور د ګرمسیل د ولسوالۍ د غزارجت ولسوالۍ زره غلب شه چې هغه چې دوی چې د دوی په واسطه مور سره چې وکی د خوراکي په مواد سره څه شي وزه یې سره سره شپږ مو کښنه نه یاله په چې د شه د خوري د جن یو بچی مې مشه هغه سره جلادي اولادونه دوه کور ولا غل لري
ولا که یا خیمه یا ولا که ګولا څوک یا ولا که وګورې چې دا تیمدار دې دا به تیم دې بل پسرا کې هم ناست چار سو هغه بل خوري بل وړي امر دغه شپه
نه از مر سره مر سم مر سم مر د باوجي سره غلې دا دوه میاشتې کې مر دا نه پرته مر ستار مر ستو کې حکومت کولای شي چې پیسې راکې خیمه راکې.
د هلمند مهاجرونو ریاست سمو د وړاندې ازادي راډیو ویلي و چې کولای شي په یو وخت کې زرګونو بې ځای سو او مجبور کورنۍ تمرستي ورسوي خو اوس ویل کېږي په ګڼ شمیر کې کورنۍ اجر مرستو او ژمنۍ توکو ته اړتیا لري چې نه دي ورته رسیدلي. د هلمند مهاجرون ریاست که څه هم د نامنوي له امله د بې ځای سو کورنیو دقیقې شمیرې نه لري خو وایي دوی او مرستندوی ادارې کومکي توکي لري او دمګړی د یو شمېر موسساتو سروې روانه ده چې بشپړه سي توضیح به یې کړي. د هلمند مهاجرون د ریاست سرپرست محمد هاشم عزیزي وایي د مهاجرون ریاست دومره توان نه لري چې ټولو بې ځای سو کورنیو ته مرستې ورسوي خو هغه موسسات د اجر مرستو دپاره همغږ کوي چې په دې برخه کې کار کوي.
هغه خلک چې د ولسوالۍ څخه بې ځای کېږي او دلته راځي د ښار پر شاوخوا د ژم پر رسېدو سره فعلاً اوس موږ د یونیسف سره په تماس کې یو. د دیرلسو کورونو پیشنهاد مو ورکړی دی چې دوی ته به خوراکي توکي او البسوي د ژمې توکي ورته پیدا کړي. همداشان د ډبلیو پی سره موږ په تماس کې یو. د 2000 کورو وړاندیز مو ورته کړی دی چې دا هغه خلک چې د ولسوالۍ څخه بې ځای کېږي د دوی لپاره دوی باید زموږ سره یو مرسته تهیا کړي.
په تیرو درې کلونو کې چې کله جګړو زور واخیسته او ان د لشکرګاه تر لمونو راورسېدلې زرګونه کورنۍ د خپلو اصلي ځایونو بې ځایه سولې او امن سیمو ته سرنه پناه کړل. د هلمند مهاجرون ریاست وایي هغو اکثرو ته مرستې رسولې دي خو هغه کورنۍ چې د حکومت سره د اړیکو په خاطر بیرته خپلو سیمو ته نسي تلی یا یې لا هم کورونه د جنګ لومړۍ کرښه کې دي په لشکرګاه او نږدې سیمو کې دوامداره مرستو ته اړتیا لري. د هلمند د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز یو غړی صفی الله وای دوی ته هم داسې اسناد رسیدلی دي چې د کډوالو چارو د ریاست یو شمیر کارکونکو او مسولین د بې ځای سو کورنیو حقوق دوستانو او هغه کسان ته ورکوي چې د متنفذینو لخوا ورته معرفي شوي وي.
مخکې د دې څخه هم مرستې راغلي وي او هغه خلکو ته نه دي توضیح شوي چې اړتیا یې وه او هغو خلکو ته توضیح شوي دي چې دوی هغه د پیصله د ښیښو خالق خلک وه. نو مخکې موږ ته خلک راغلي دي شکایت یې کړی دی د باباجي د سیمې څخه راغلي دي چې هغه خلکو کې چې سروې شوي وه هغو خلکو ته سم نه وه توضیح شوي، یعنې د سروې ټیم هغه خلکو ته توضیح کړي دي چې هغه اړتیا نه درلوله. پیلان هم دغه راغلي دي مرستې راغلي دي او موږ په رئیس باندې دا غږ کوو که چیرې د دې وارې به بیا دغه رقم هم تاسې وکړه او درغلي هم پشکې وکړه نو موږ به دې په وړاندې ودرېږو.
د نامنو له امله د بې ځای سو کورنیو شکایت داسې مهال پورته کیږي چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې لا هم جګړې روانې دي او په ځینو مرکزي سیمو کې د عملیاتو له امله تازه سلګونه کورنۍ بې ځای سوي دي. دولتي چارواکي که څه هم د اړو کورنیو سره د مرستو د چمتووالي خبر ورکوي خو خلک وایي تشې وعدې دي او تر اوسه جدي او عملي اقدام نه دی لیدلی. محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند.
په هلمند کې د جګړو او نامنیو له امله د بې ځایه شو د ستونزو په باب مو واورېدل. د هلمند څنګلوري ولایت کندهار ته ځو. د کورنیو تولیداتو د زیاتوالي په هدف د کندهار صنعتي پارک ته سولري برېښنا ورکول کېږي. صنعتکاران هم ورته خوښ دي. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د 40 میګاواټه سولري برېښنا له 200 پروژو څخه به 10 میګاواټه د کندهار صنعتي پارک ته ورکول شي. په دغه صنعتي پارک کې په سلګونو صنعتي فابریکې د برېښنا د کمښت له امله یا تړل شوي او یا هم پاچاو شوي دي. نور حالې د صادق رښتینی په راپور کې.
دا د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د سولري برېښنا درې پلانټونه دي چې ورڅخه به 10 میګاواټه برېښنا د کندهار صنعتي پارک او پاتې نور د کندهار ښار ته ورکول سي. د کندهار د برېښنا رئیس امان الله فاروقي وایي د کندهار صنعتي پارک ته د ورکول کېدونکي سولري برېښنا د پروژې کار بشپړېدونکی دی او ډېر ژر به له یوې بلې پروژې سره چې کاري اتیا سلنه بشپړ شوی ګټې اخیستنې ته وسپارل سي.
موږ تاسو په کندهار کې درې د سولر پاور پلانټونه لرو چې هغه یو د ډایناسټین دی کمپنی په دخوا څخه په مخ وړل کېږي چې تمویلونکی یو ایس آی ډي ده چې د نساجي ته مخامخ 10 میګاواټ په ظرفیت ده. خاص هغه د صنعتي پارک لپاره ده او دوه پلانټه نور لرو چې په هغه دوه کمپنیو کې یو کمپنی تقریبا خپل کار 50 سلنه خلاص کړی دی او د افغانستان برېښنا شرکت هم خپله لومړنۍ چارې چې د هغو تلین غځول بیا د ښاري سب سټېشن سره وصلول هغه کار تقریبا هغه هم راچار پیسه د پر خلاص شوی دی چې ډیر ژر به ان شاء الله شاریان او صنعتکاران د پلانټو د برېښنا څخه برخمنس.
د کندهار د برېښنا شرکت رئیس زیاتوي چې په دې سره به د کندهار صنعتي پارک د برېښنا ستونزې یو مخالسي او اضافي برېښنا بشاریان ته وبښل سي. په اني وخت کې د کندهار صنعتکاران وایي د سولري برېښنا په مټ به تولیدات زیات او ګڼ شمیر کسانو ته به د کار کولو زمينه هم برابر سي. سردار ولی اواج محمد اکبر په دې اړه وایي
چې دغه برېښنا پرسي دغه برېښنا انشاءالله الرحمن د زموږ لاس ساته برېښنا راکړي. نو په دې خاطر باندې موږ ډېر ورته خوشبینه یو، ډېر ځنې خوش یو د دې کار سره چې دا کار زموږ لپاره ډېره پایدمند دی، ډېر ارزښت لري. که چیرې دغه برېښنا 10 میګاواټه جوړ شي او دلته تیل لم پیدا شي تیل لم یې نو خو به زموږ 10 میګاواټه زی وي بولو ساتو ته بولو ساتو ته مثال وته اته درڅ لري ساتو. که
چیرې کندهار صنعتي پارک برېښنا ولري دوامدار برېښنا ولري زه په دې حوزه کې د دې متیکن یم چې یو بیکار شخص به نسبي ځکه خلک وه صنعت ډېر لیواله دي. صنعت مملکت نه تیر دی که صنعت رشتو کې دلته صنعت وده وکړي بیکاري به له منځه ولاړ سي، واردات به کم سي.
د 40 میګاواټ لمریز برېښنا دا پروژه 45 میګاواټ برېښنا د ترکیې واویا کمپنۍ او 25 میګاواټ برېښنا د زولارستان کمپنۍ لخوا د و 50 میلیون ډالر په لګښت په درو برخو کې بشپړیږي. چارواکي وایي د سولري برېښنا څخه به د کجکی بند د برېښنا د کموالي پر مهال د یو بدیل په توګه کار واخلي.
او سمې ونړیواله موضوع ده. ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته هغه هیواد ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. دواړو مشرانو په سوریه کې د وضعیت په اړه ټلیفوني خبرې هم تیر ورځ کړې دي. فرشته جلال زینور جزئیات اوروي.
د سپینې ماڼۍ په بیان کې ویل شوي چې ولسمشر ټرمپ راتلونکي کې د داسې لیدنو او کتنو په اړه خلاص فکر لري، خو کوم ځانګړی پلان نه دی جوړ شوی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو کې اعلان وکړ چې له سوریې خپل ځواکونه باسي. امریکا په سوریه کې له داعش سره د مبارزې لپاره د پراخ ائتلاف مشري کوله. په همدې حال کې ترکیه له هغو هیوادونو ده چې په سوریه کې په پوځي عملیاتو کې برخه لري او د سوریې د بحران د حل لپاره په مذاکرو کې یو مهم سیاسي اړخ بلل کېږي. ټرمپ او اردوغان د دې اونۍ په پیل کې له سوریې د امریکایي ځواکونو پر وتلو ټلیفوني خبرې وکړې. د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر د پریکړې چې خپل عسکر له سوریه باسي د امریکا په سیمه ییزو متحدانو کې اندېښنې زیاتې کړې دي. د ټرمپ دا پریکړه د هغه د دفاع وزیر جیم ماتیس د استعفا یو اساسي دلیل و. جیم ماتیس به د نوي میلادي کال د فبروري 13 نیټې کار وکړي او تر هغه وروسته به لکه څرنګه چې ډونالډ ټرمپ ویلي تقاعد کوي. خو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان یې هرکلی کړی دی. ترکیه او امریکا د ناټو غړي هیوادونه دي. د اردوغان ویان د دوشنبې په ورځ وویل چې د امریکا پوځي چارواکي به روانونی ترکیه ته ورشي او له سوریه د امریکایي عسکرو د وتلو پر پلان به له ترکیې لوري سره خبرې وکړي. ډونالډ ټرمپ د یکشنبې په ورځ وویل چې له سیمې د امریکایي ځواکونو په تدریجي او هماهنګ شوي ډول د هغوی د وتلو په اړه یې له اردوغان سره ټلیفوني خبرې کړې دي. رجب طیب اردوغان ویلي چې هغه او ټرمپ موافقه کړې چې په سوریه کې هماهنګي زیاته کړي او له ټرمپ سره خپلې خبرې یې موثرې بللې دي. ډونالډ ټرمپ د یکشنبې په ورځ پر ټویټر ولیکل چې په سوریه کې د داعش د وسلو والې ډلې د له منځه وړلو ماموریت به ترکیه په غاړه واخلي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. رضوان مراد په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د کابل وروستۍ ډلهیز حمله غندلې ده. د دې سازمان مشر نن په یو بیان کې په کابل کې پر دولتي ودانیو وروستۍ برید تروریستي عمل بللی او د افغانستان له خلکو او حکومت سره خپل غمرازي شریکه کړې ده. پاکستان هم په یو بیان کې دا برید غندلی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت وی دی هیواد او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په پیکینګ کې د افغانستان د وروستیو تحولاتو په اړه خبرې کړې دي. د غزنی والی دا کوي چې افغان امنیتي ځواکونو په تیرو 20 ورځو کې شاوخوا 200 دولت ضد وسلوال وشلي. د دولت وسلوال بیا وایي چې افغان ځواکونه دوی ته د دومره تلفاتو د اړولو توان نه لري. په اندونیزیا کې د شنبې د ورځې د سونامي څپو له امله د مړو شو شمیر 429 ته لوړ شوی دی. یو ایرانی الاصل پروفیسر عباس عدالت په ایران کې له زندان څخه تر خوشي کېدو وروسته نن لندن ته ورسید. او ترکیه وایي دا هیواد به ډیر شر د فرات سین ختیځ غاړې ته چې د سوریې په شمال کې دی خپل ځواکونه ورسوي.
واصل وصال هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
ټاکل شوې نن ماښام 5:30 بجې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله په یو دوستانه لوبه کې د ترکمنستان په وړاندې د لوبې ډګر ته لاړ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه لوبه د ترکیې د انطالیا ښار په مراسل لوبغالي کې ترسره کیږي. د فوټبال د ملي لوبلې په ترکیب کې ویس عزیزی، امید پوپلزه، کنیشکا طاهر، شریف محمد، اسلام الدین امیری، مازایر کوهیار، عباسین علی خیل، فرشاد نور، عمران حیدری، جبار شرزا او آدم نجم شامل دي. د ویلو ده چې افغانستان د فوټبال په نړیواله درجه بندۍ کې 127 او ترکمنستان 122 مقام لري. ټاکل شوی چې سبا ته د 2019 کال د کرکټ نړیوالو سیالیو جام کابل ته راوړل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فریدو تک نن آزاد راډیو ته ویل چې افغانستان ته د نړیوال جام راوړلو په مناسبت ځانګړي پروګرامونه په پام کې نیول شوي دي چې په ترڅ کې به دغه جام لومړی د درلمن تاریخي ماڼۍ او له هغه ځایه به ولسمشۍ ماڼۍ ته یوړل شي. د نوموړي په خبره له کابل به دغه جام بامیانو هرات